Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې نیک مرغ او رزم او پهل کړی وی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې او ریدو ته هر کله کوم نن سه شنبه د 1393 مریس کال د میزان 28 نیټه د 2014 میلادي کال د اکتوبر 14 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه د وړاندې کول لپاره طاهر روخان را سره تخنیکی همکاري کوي او پکې اوري چې افغان چارواکي وایي په سرپل کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه کسان وشل شوي دي د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو او پیښو مو هم خبرو او د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله باندې پروت د کوبانی ښار د جګړو وروستی حال هم اوري خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې شاوخوا 40 کسان وشل شوي دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي له بهر سره د بندیانو غیر قانوني تماسونه باید بند شي او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما تېره ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د ایبولا ناروغۍ له امله د پیدا شوي بحران په اړه تلیفوني خبرې وکړې د خبرونو تفصیل د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې شاوخوا 40 کسان وشل شوي دي د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبه د شپې ناوخته جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 سرتیري وشل شوي او شپږ اسیران دي خو لویدیس اژانسونه بیا وایي چې په دې پیښه کې 22 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي د حقوین په وینا په جګړه کې د وسلوالو مخالفانو 23 تنه هم وژل شوي دي او یو نیول شوی دی د سرپل والی زیاته کړه چې په جګړه کې د ناټو او ایساف ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې و خو مرسته ورته په وخت ونه رسیده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي له بهر سره د بندیانو غیر قانوني تماسونه باید بند شي جمهور رئیس احمدزی دا خبره پرون د هرات ولایت زندان ته د استول شوی هیئت د رپورټ له اورېدو وروسته وکړه د جمهور ریاست دفتر په یو اعلامیه کې د ښاغلي احمدزی له خولې ویلي چې د افغانستان زندانونه باید په جنایي او تروریستي مرکزونو بدل نشي خاغلی احمدزی چې له دې مخکې په کابل کې د پلچرخي زندان څخه کتنه کړې وایي چې نه یوازې د هرات ولایت د زندان بلکې د افغانستان د ټولو زندانونو وضعیت به وڅېړي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره د ایبولا ناروغۍ له امله د پیدا شوي بحران په باب تلیفوني خبرې وکړې د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او بان کی مون موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د ایبولا پر ضد قاطع ګامونه واخلي باراک اوباما د غراز له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره هم تلیفوني تماس نیولی او دواړه مشران په دې سلا شوي چې په ایبولا ځپل شوو افریقایي هیوادونو کې نور روغتیایي تاسیسات او اسانتیاوې برابرې کړي په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ایبولا د ټولنو بقا ته ګواښ دی او ښایي دولتونه له منځه یوسي د ډبلیو ایچ او مشر ویل ایبولا تر دې دمه څه د پاسه 4000 کسان وژلي او نړیوال امنیت او ثبات یې له بحران سره مخامخ کړی دی عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال په لویدیز ولایت امبار کې هغه مهال په یو پوځي کمپ واکمن شول چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره له جګړې وروسته له دې کمپ څخه ووتل دا روزنیز کمپ هیډ سیمې ته چې دا مهال د وسلوالو تر واک لاندې ده نږدې پروت دی له بلې خوا د دوشنبه په ورځ د بغداد په شیمیشته سیمه کې په دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 25 کسان وشل شوي دي دا حمله او چاودنې د بغداد صدر شیمیشته سیمه کې د شیعګانو مذهبي مراسم پر محل تر سره شوې دي د اوکرين پوزوي دي هواد په ختیس کې د بلتون غختونکو د ملاتړ لپاره د جنگیدونکو روسي سرتیرو شمیر کم شوه دی د اوکرين د پوز یو ویان اندري لیسینکوف تیر اورس په کیف کې ویل هغه روسي پوزیان چې په اوکرين کې او برته په روسیا کې خپل اډو تستنیږي روسي دارت کړی د چګواکې د اوکرين په ختیس کې سرتیر لري او یا د غلطه د بلتون غختونکو وسلوالو ملاتړ کوي خو د اوکرين د پوز ویان بیا وایي چې اوس هم له هغه پولو چې د بلتون غختونکو په کنټرول کې دي وسلوال د اوکرين خاورې ته داخلي او د ازبکستان صدر اعظم شوکت مرزایف وایي هیواد یې په روان کال کې د $1 میلیارد په ارزښت پنبه بهر ته صادره کړې او هیله مند دی چې دا صادرات نور هم زیات شي. مرزایف دا خبره پرون په تاشکند کې د پنبې کلنی بازار کې وکړه. ازبکستان په نړۍ کې د پنبې 5م ستر صادرونکی هیواد دی.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 43.8، په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 25.8، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24.8، مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24.12، او په جلال آباد کې به اسمان باراني وي، د تودوخې لوړ درجه 24.15.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. افغان چرواکي او نړیوالې رسنۍ وایي چې د سرپل ولایت په وروستۍ پیښه کې ګڼ شمېر افغان سرتیري او د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې په کابل کې د ملګرو مرستونو ملتونو مرستندویو ماموریت نوی افغان حکومت د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون او په دې هیواد کې د مدني بنسټونو لخوا وړاندې شوې طرحې مهمې بولي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان دولتي شوراګانو شمېر کاندیدان وي. د دې شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج باید ډېر ژر اعلان شي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې له شاملو رضاکارانو سره د کرکټ یو په زړه پورې لوبه وکړي. د یونیسف یو استازی وایي
دغه لوبه موخه به دا وي چې خلکو ته پوهاوی ورکړو چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
او د خپرونې په پای کې د ژوند رنګونه
د اختر کالی به نوی ورته وکړم، زما وږي ماشومان بغې ګرا کړي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره نښته کې لږ تر لږه 12 افغان عسکر وژل شوي او شپږ تنه یې اسیران دي. د سرپل والي وایي په جګړه کې د هوایي ځواک غوښتنه کړې وه خو په وخت ورته نه ده رسېدلې. په عین حال کې لویدیځ رسنۍ بیا وایي چې په دې جګړه کې 22 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. تفصیل له جانقا الکوزی اورو.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په کوهستانات ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې ناوخته نښته کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 تنه د وسلوالو مخالفانو په یوې حملې کې چې کمینې ورته نیولی وه ووژل شول. کوهستانات یوه غرنۍ ولسوالي ده او په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. ښاغلی حقبین ازادي راډیو ته د جګړې په اړه وویل
نیروای امنیتی ما به خاطر حمایه پولیسای محلی
زمون امنیتی ځواکونه چې د ملي پاوز او عامه نظم اسکر پکې وو په سیمه کې د محلي پولیسو ملاتړ درلودلی وو او د دندو له اجرا کولو وروسته د راستنېدو پر مهال د علافي سفید او لغمان درو ترمن سیمه کې چې له مرکز څخه 50 کیلومتره فاصله لري د دښمن پر یو کمین ور برابر شول. په نتیجه کې زمونږ د امنیتي ځواکونو شل تنه شهیدان او ټپیان شول او شپږ اسیران شوي. په دې جګړه کې د دښمن 23 تنه وژل شوي او یو کس ژوند یې نیول شوی.
3 نفر نیروهای دښمن کشته میشه و یک نفر از نیروهای دښمن اسیر گرفت.
د سرپل والی وای مونږ په دې جګړه کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه خو د امرسته په وخت ونه رسیده. کله چې جګړه ختمه شوه د یوې هوایي ګزمې راپور ورکړ شو.
ما درې هم جنگ حمایت هوایي را خواستیم از قوتای آیساف و ناتو.
مونږ په دې جګړه کې له آیساف او ناتو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه او جګړه د شپې تر 11 بجو پورې روانه وه. سره له دې چې له آیساف او ناتو څخه زموږ غوښتنه رسمي وه له مونږ سره کومه مرسته ونه کړه. یوازې د شپې په 12 بجو مونږ ته اطلاع راکړه چې دوی یوه هوایي ګزمه کړې او دا هغه وخت و چې جګړه ختمه شوې وه. که چیرې هوایي ملاتړ پر وخت شوی وای په دې شمېر تلفات به مو نه درلودل.
اگر حمایه هوایی در موقع جنگ صورت می گرفت ما اینقدر تلفات نمی دادیم.
د سرپل والی خاغلی عبدالجبار حقبین زیاته کړه کوهستانات ولسوالی یو غرنۍ سیمه ده او کچیر هوایي ملاتړ نوي افغان ځواکونه د ځمکې لارې په سختۍ سیمې ته ځان رسولی شي. ویل کېږي چې په سرپل ولایت کې پراخې طبي زیرمې موجودې دي او له دې امله هم په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. خاغلی حقبین وایي په بلخ آب سیمه کې د تیلو او مسو زیرمې د دې سبب شوي چې وسلوال خپل زیات پام دې سیمې ته واړوي او خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دی وایي
موجودیت ذخایر نفت است در سرپل و همچنان موجودیت
یو خو په سرپل ولایت کې د تیلو د زیرمو موجودیت دی او بلې په بلخاب کې تر ځمکې لاندې د مسو سترې زیرمې دي چې دا دواړه منابع د افغانستان د بودیجې لپاره ستره مرسته کوي. له همدې امله ده چې وسلوال طالبان او بهرني وسلوال د دې زیرمو د استخراج د قراردادونو او د اقتصاد د ځپلو په مقصد له غور، فاریاب او بلخ ولایتونو څخه هم سیمې ته راغلي دي.
د اینجا تجمع کردن.
د دوشنبه د شپې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 12 اراده نقلیه وسیلې هم بیخي له منځه تللې دي.
په ریپورت کې موریدل چې د سرپل والی وایي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه کې 12 تنه افغان عسکر وژل شوي او درویش تنه دولت وسلوال مخالفان وژل شوي. خو ځینې لویدیځ رسنۍ وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 22 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نوی افغان حکومت ته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون او په دې هیواد کې د مدني بنسټونو لخوا وړاندې شوې طرحې مهمې بولي او د هغې د اجرا غوښتنه کوي. د یوناما مسؤلانو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښې حکومتداري په برخه کې د دې ادارو لخوا حکومت ته وړاندې شوي موارد مهم دي او حکومت یې باید د پوره کېدو هڅه وکړي. د موضوع په اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی له افغان حکومت څخه د سولې، ټولنیز عدالت او د اقتصاد د ښه کېدو په برخه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د مدني فعالانو د غوښتنو عملي کېدو ته هیله مند دي. په کابل کې د دې دفتر ویان نظیف الله سالارزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او مدني ټولنو له لوري نوي افغان حکومت ته په سپارل شوي سرخلاصي لیک کې د خلکو غوښتنې شامل دي او افغان حکومت باید مثبت ځواب ورکړي. تیرو دریو کلونو کې دا نوښت راغلی چې په ډیرو مواردو کې د افغان ښځو، سړیو او تنکیو ځوانانو څخه په نظر پوښتنه کې نظر اخیستل کېږي چې څه ته انتظار باسي او غوښتنې څه دي. د همدې وروستۍ نظر پوښتنې هدف هم همدا دی، نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت ورته پام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو په ګډون په یو سرخلاصي لیک کې له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله څخه غوښتنه کړې چې په نوي حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړونکو ته ځای ورنکړي. په دې لیک کې له حکومت غوښتل شوي هغه کسان محاکمه کړي چې په تیرو څو لسیزو کې بشري حقونه نقض کړي او خلک یې کړولي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجمع رئیس عزیز الله رفیع وایي په دې لیک کې د هیواد د 34 ولایتونو له خلکو څخه د اخیستل شوي نظر پوښتنې خلاصه هم شامله او حکومت ته سپارل شوې ده. ښاغلی رفیع وایي هغه غوښتنې چې ارګ ته په لیږل شوي لیک کې شاملې دي افغان حکومت یې باید په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي. دا نظر پوښتنه چې د 6000 عامو افغانانو په واسطه بشپړه شوې ده، د خلکو څخه پکې د سولې راوستلو د لارو چارو، اقتصادي او نورو موضوعاتو په اړه پوښتل شوې دي. هیله ده حکومت د خلکو دې نظرونو ته درناوی او ورته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ولسمشر ته لیږلي پیشنهادونه مهم بولي او وایي حکومت یې باید عملي کېدو ته په وخت اقدامات وکړي. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: په دې لیک کې د خلکو نظریات او هغه څه چې ورته ضرورت لري ځای په ځای شوي دي او نظر نوي فرصت ته په کتو امید چې موږ وکولی شو ورڅخه سمه استفاده وکړو. په همدې حال کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا لیک او وړاندیزونه جمهوری ریاست ته رسیدلی، خو لا د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په واک کې نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د انتقالي عدالت پلی کېدل د خلکو غوښتنه ده او باید په دې اړه ډیر کار وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
پس د شپه د ازادي رادیو او رای دوستانو سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان چارواکي او لویدیځ رسنۍ وایي چې د سرپل ولایت په کوهستانه دولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې شاوخوا څلوېښت کسان وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي له بهر سره د بندیانو غیر قانوني تماسونه باید بند شي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان د ټولو زندانونو وضعیت به وڅېړي. سپینمانی وایي ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کې مون سره د ایبولا ناروغۍ له امله د پیدا شوي بحران په باب تلیفوني خبرې وکړې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوال په لویدیځ ولایت انبار کې حق مهال په یو پوځي کمپ واکمن شول چې امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره له جګړې وروسته له دې کمپ څخه په شا شول. د اوکرين پوځ وایي د دې هیواد په ختیځ کې د بلدون غوښتونکو د ملاتړ لپاره د جنګیدونکو روسي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د ازبکستان صدر اعظم شوکت مرزایف وایي هیواد یې په روان کال کې د $1 میلیارډ په ارزښت پنبه بهر ته صادره کړې ده. یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو په سرپل ولایت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د یکشنبې ورځې د برید په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکي وسلوالو طالبانو په یو کمین کې 22 افغان سرتیری او پولیسو وشل. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، طالبانو او ملګرو وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. دلی میل هم د افغانستان روسیو امنیتی پیښو ته اشاره کړې ده او لیکي چې په تیرو 43 ساعتونو کې په افغانستان کې 25 کسان وژل شوی دي. د کاناډا چاپ تورنتو سن ورځپاڼه هم د سرپل ولایت پیښه یاده کړې ده او لیکي چې په دې برید کې 22 افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. بلفاست تلګراف پرونی بیا له یو برتانوي عسکر سره چې په افغانستان کې دواړه پښې پرې شوي مرکه کړې ده. دا سرتیری اندی الن نومیږي او الن په 2006 کال کې د برتانیې پوځ کې شامل شوی او په 2008 کال کې د هلمند په موسا کرا ولسوالۍ کې د ماین 14 ترې دواړه پخې اخیستي. د بلفاست تلګراف پرونې د دې پوښتنې په جواب کې چې افغانستان ته د استول کېدو د مخه څه احساس درلود، اندی الن ویلي په 2006 کال کې په افغانستان او عراق کې جګړه روانه وه، د خپل ماموریت لپاره په ذهني توګه ځان چمتو کړی و. اندی الن بلفاست تلګراف ته د هلمند په موسا قلعه ولسوالۍ کې د هغې پیښې په اړه هم ویلي چې په نتیجه کې د ده دواړه پښې قطع شوي دي. نوموړي ویلي له نورو سرتیرو سره په ګزمه وتلی او څو د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړي چې برطانوي عسکر دلته موجود او مرستو ته چمتو دي. خپرونې ته الن وړاندې ویلي د دوی قومندان له خلکو سره خبرې کولې چې چاودنه وشوه او کله چې دی په هوش کې راغی نو ویلیدل چې دواړه پښې پرې شوي دي. اندی الن د افغانستان د خلکو په اړه بلفاست تلګراف ته ویلي افغانان هغه سخي خلک دي چې شاید د خپل ژوند کې نوې لیدري او یې وویني. د هغه په خبره افغانان څه نه لري خو کس لري هغه بیا له نورو سره ویشي. د برتانوي سرتیری خپل افغان ژباړون کې ستایلی او وایي چې اوس هم له یو بل سره لیکونه تبادله کوي. بلفاست تلګراف ته اندی الن ویلي د افغانستان تحولات اوس هم څاري او دغلته دیموکراتیکو پرمختګونو ته خوښ ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم لیدلای شئ. د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان وایي د دې شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج باید ډېر ژر اعلان شي. یو شمېر کاندیدانو په کابل کې خبریالانو ته ویل که څه هم د جمهوري ریاست انتخاباتو د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو خپل اغېز پرېښی، خو له دې وروسته د نتایجو په اعلان کې هر ډول ځنډ د منلو نه دی. اخوا بین د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو لړ تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان کړي. سفیولا ستانگزی پی ریپورت لري.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان چې په خبرې د لومړنیو پایلو له مخې ګټونکي دي، د وروستي نتایجو په ډېر ژر اعلان ټینګار کوي. ځینو کاندیدانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ولایتي شوراګانو انتخابات ډېر وځنډول او ډېرې ستونزې رامنځته کړي. د مشرانو جرګې مرستیال او د ولایتي شورا د انتخاباتو یو کاندید رفیع الله ګل افغان وویل چې د ولسمشرۍ انتخاباتو تل د ولایتي شوراګانو انتخابات اغېزمن کړي دي.
د انتخاباتو قربانی شوی یو، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پوښتنه هم څوک نه کوي چې رایه درلودله نه یې درلودله. هر څه چې د انتخاباتو کمیسیون نه زړه یې غوښتي هماغه کار یې کړی.
د کابل د ولایتي شورا یوې ښځینه کاندیدې خاطرې اسحاقزی بیا له نوي حکومت وغوښتل چې د ټول هیواد د شاوخوا 2000 کاندیدانو برخلیک مهم وګڼي او د دې انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
تقریبا د 2000 شاوخوا کې وکیلان به سرنوشت پاتې دي. هر یو په دې تمه دي چې زه به نن وکیل کېږم، سبا به وکیل کېږم، ولې خپل د هغه ورځنی کار څخه شاته پاتې دي. د دواړو کمیسیونونو څخه او د حاکمه حکومت څخه غوښتنه مې دا ده چې په دې کې خپل غوڅ دریځ غوره کړي او د افغانستان د ملت رایې ته درناوی وکړي.
اسحاق زی وایي د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې ځنډ ډېرې ستونزې رامنځته کړي چې له هغې ډلې د پخوانیو وکیلانو د کار ناقانونه دوام او د نویو کاندیدانو نامعلومه برخلیک تر ټولو مهمې برخې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستي نتیجه به ډېر ژر اعلان شي، خو که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل شوې تخنیکي پروسه بشپړه شي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د 22 ولایتونو د پاکو محلونو د رایو پروسس پیل شوی او هڅه کیږي چې نتایج ډېر ژر اعلان شي.
کمیسیون د شکایت په څلور رقمو فارمټونو کې دغه خپلې فیصلې موږ ته رالېږلې دي چې که موږ د دوی د فارمټونو په مطابق کار ته ادامه ورکو وخت زیات نیسي. دوی به که زر دا هم تراولیږي نو موږ نه امکانات دی لرو چې په یو ورځ کې حتی په حدود د 2500 فارمې د نتایجو یا ریزولوشنونو سیستم ته ورسو. که دا همکاري دې وکړه موږ به ډېر ژر د انتخاباتو نتایج اعلانو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولایتي شورا د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د روان کال د 1/10 جوړې شوې وي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په دې وروستیو کې د پاکستاني وسلوالو طالبان لخوا له داعش وسلوالې ډلې سره د ملاتړ تر اعلان وروسته اندېښمن دي او وایي چې د اتحاد یا یووالی به د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې له یو شمېر ننګونو سره مخ کړي. زبیح الله شفق په لپی خبر رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو ځینې کتونکي د داعش له وسلوالې ډلې سره د پاکستاني طالبانو د ملاتړ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا ملاتړ اتحاد به د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت له یو شمېر ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې به تروریستي پېښې ډېرې شي او دا هېواد به یو ځل بیا پخواني حالت ته ستون شي. دوی همداراز په دې اندي چې د داعش او پاکستاني طالبانو ملاتړ به نه یوازې د ډیورنډ کرښې د سرمه پر قبایلي سیمو بلکې پر افغانستان هم ناوړه اغېز وښندي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستاني طالبانو تېره اونۍ له خپلو پلویانو وغوښتل چې منځنی ختیځ کې لاغه کمپاین سره مرسته وکړي چې غواړي اسلامي خلافت رامنځته کړي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې داعش او تحریک طالبان پاکستان چې دی دا بنیادي طور نه دا کوم څه کم یو د ګلوبل جهاد کې مجندا دا د علمبردار چونکه دوی د دغه نظریه بالکل پلویان دي او دلته کې دوی د یو تنظیمي کرایسس سره یا د یو فکری کرایسس سره مخامخ دي او داعش چې دی هغه د خلیج علاقه چې دی هغه په سر باندې راغستې دي او امریکا یو انټرنیشنل فوکس هم دی. نو دا وی هغه کارویان یا د هغه افکار یا د هغه کمرې د مچ دی هغه د دیو په تنظیمي او فکری سطح باندې اثر انداز کیږي او د خبرې ډیر زیات امکان موجود وو چې دا خلک به په یو ځای کې یو بل ته ورکوي.
پاکستاني وسلوال طالبانو په داسې حال کې د داعش له وسلوالې ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی چې د دې هېواد ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر ټولو خوندي مرکز ګڼل کېږي پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو وکیل یوسفزی بیا وایي چې کچېرې د پاکستانیو طالبانو او داعش ترمنځ اتحاد رامنځته شي نو دا به نه یوازې قبایلي سیمې بلکې د پولي پورې غاړه افغان خاوره هم نام نه کړي.
پاکستانی فورسز اور پاکستانی اولس نے حالاتوں کے بنور ابتری رشی اپنے داغے کے نتیجے کے بعد پختون بیڑ سے نہ صرف دا چھ جمع کا پارٹا اور پختون خواب رہنے کا متاثر رشی بلکہ اخوا چکم پختون بیڑ تے افغانستان کے مزید اثرات وہ تاغے باندھن بیر زیادہ تھا تو جوہر انداز کی چلی پڑی.
داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 15 میاشتې مخکې په عراق کې خپل فعالیت پیل کړ او د نړۍ له مسلمانانو یو غوښتل چې د دوی په وینا د دوی له اسلامي خلافت ملاتړ وکړي.
د سوری په شمالي ښار کوبانی کې جګړې دوام لري. د اسلامي دولت وسلوال او کوردي ملشي د غلطلې او بل سره جنگيږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د کوردي ملشو هوایي ملاتړ کوي. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په رپورټ کې له جناقه الکوزي اورو.
راپورونه وایي د اسلامي دولت د ډلې یو ځان وژونکي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې په چاودیدونکو موادو بار لارۍ په محاصره شوي ښار کوبانی کې وچوله او دوه تنه کورد جنگلي ټپیان کړل. د حملې هدف د ښار په یو سړک کې د یوې امنیتي بندې لرې کول و تر څو د اسلامي دولت وسلوالو ته د وړاندې تګ په مقصد لار خلاصه کړي. کوردي ځواکونه هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. کوردی جنگیالیو د دوشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ د کوبانی ښار په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وړاندې تګ مخه ونیوله. د اسلامي دولت وسلوالو له څلورو اونیو راهیسې کوبانی ښار محاصره کړی او د ښار پر درېیمې برخې واکمن شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که چیرې د اسلامي دولت وسلوال په بشپړ ډول پر ښار واکمن شي د ښار اوسیدونکي به په ډله ییز ډول ووژل شي. په سوریه کې د کورنیو جګړو له پیل مخکې کوبانی ښار کې شاوخوا 15,000 کسانو ژوند کاوه، خو د کردانو په نورو سیمو کې د شخړو او جګړو له امله دې ښار ته په زرګونو نور کردان هم کډه شوي او دا مهال پکې په سلګونو زره کسان ژوند کوي. ترکیه وایي په کوبانی ښار کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کسان له سوریې څخه ترکیې ته اوښتي دي. د شمسی په نامه یو ځوانه ښځه چې لا هم په کوبانی کې ژوند کوي ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل په ښار کې شاوخوا زر تنه پاتې دي او نور ټول تښتېدلي دي. دا وایي په کوبانی کې دا مهال د پاتې کسانو اکثر عسکر دي او د 15 او 100 ترمنځ ملکیان هم دلته ژوند کوي. له کوبانی څخه شاوخوا 500,000 کسان ترکیې ته اوښتي دي. شمسا وایي دا په خپلو سترګو ویني چې هره ورځ په کوبانی ښار د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د هاوان او توغندیو ګولۍ وریږي او ائتلافي ځواکونه له هوا څخه بمباري کوي. شمسا د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو خوښه ده، خو وایي د حملې ورځ تر بلې خرابیږي. دا وایي په کوبانی ښار کې د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو سخته اړتیا ده.
د ژوند رنګونه
زما نوم فضل رحمان پاتسون دی. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د مشوانو د کلی اوسیدونکی یم.
پاتسون صاحب، تاسو شاعري کوی او لیکوالي کوی، درته وایسته چې له څو کلونو راهیسې شعر لیکې؟
نزې صاحب، زما خو تقریبا یو 13 کاله به کیږي چې زه شعر لیکم.
او د څو کلونو یې؟
نو بس داسې ویو چې شیرونو تعداد خورا تا نیزی سیب نده معلوم، خو یو ټول گمی پا شپگتیم کال که چاپ شوی لکه سیوری را سرائی پا دی نوم بانی.
پا دی که با چمر شیرون را غلی است؟
سلو چلویخ غزلی دی، یعنی دو پکی، یو پکی هم دی او یو نات شریب دی او نوری داغ، یو سلو ات دیر چی دی داغ غزلی دی.
طول شایری مو غزل دا که آزاد شیرون هم لکه؟
نیزی سیب زخو بس اکثر شاعری بس د غزل کې کوم.
ولې دا نور شاعری نه کوي؟
فکر کوم غزل کې د شاعری پخېږي او په دې کې سړی کولای شي چې ډېرې موضوعګانې راواخلي او په غزل کې ورځای کی، او دغه نور فرمونه چې دي اوس مثلا نظم دی دا کلی کې هم یو موضوع ته لیکل کېږي، آزاد شعر او داسې نور.
نو خلک بیا وایي په غزل کې ډېر څه نه ځایږي او قیدونه وایي ډېر دی پکې، ډېر څه نه پکې ویل کېږي، او تاسو برخلاف وایسته کړی چې په غزل کې ډېر خبرې کولای
شي. او ونه زه چې ما اکثرا چې نوې خبرې او نوې څه وینم دغه کوشش کوم چې همدغه پکې راځي کوم. او موس ډېر خبرې دي ډېر څه دي چې هغه په شاعرۍ کې خلکو نه دی ورځي کړی، مقصد نثر کې ورځي او کیسه لیکي او ناول لیکي، او په شعر کې په ډېره سخته ورځي کېږي. نو زه ان شاء الله په دې بریالی یم چې وغواړم چې نوې موضوع نو په غزل کې راوړم.
دا سې یو څو موضوعات راته وایي چې بیخي نوې چې تا په ترتاله مخه چا نه ویلي او تا ځای کړی.
خو شعر به درته ویم هغې کې خپله بیا به
خیر مهرباني ووایي.
خیر کزمکای مسمان بغی گرا کړی را پخلا بشی جانان بغی گرا کړی د اختر کالی به نوی ورته وکړم زما وگی ماشومان بغی گرا کړی وچکالی به می پسر همیشه نوی پسرلی بشی باران بغی گرا کړی د رقیب زړګی به وچوي یو ورځی ما پختون تا فارسیوان بغی گرا کړی او پیغلتوب می په دې تما باندې تیر شو چې پاتون فضل رحمان بغی گرا کړی.
او ماشاءالله، نو څه فکر کوې دې کوم موضوعات نوی وو؟
دغه موضوعات پکې نوی وو چې ما ویل چې یعنی زما وږي ماشومان بغی گرا
او کور مدان ډیر زیات